ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان نجیب عامر او تکنیکی ملګری روهیلا زدران نیکی هلی او سلامونه ومني د قبایلی سیمو د ځوانانو د دکونکو لخوا دا مطالبه چې کچره د قبایلی سیمو اصلاحات عملی نشو نو دی به احتجاج کوي د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي د خبرونې پر وروسته نیمه کې بعد دوا ونې د خبرونې ټولنه او سخت دریزی او د سولې پر لور خبرونې وړاندې کوو. خپل هر سمخ کی خبرونه د نجیب عامر نه
السلام علیکم پاموکړې د خبرونو سټکو ته قبایلی ز د کون کی وای د پټا اصلاحات زر عملی شي ګینینو احتجاج وکړي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګورس د اسما جهانگیر پر مړینې خفګان ښکاره کړی او د روسیې د پریوتې الوتکې د مسافرو د جسدونو لټون روان دی. بشپړ خبرونه د قبایلی سیمو زده کوونکو د بیلابیلو اتحادیو غړو حکومت ته وخت ورکړی چې زر تر زره د فاټا اصلاحات عملي نه کړل نو یو وار بیا به تحریک پیل کړي او په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته وکړي. د فاټا سټوډنټ اورګنایزیشن مشر شوکت عزیز بیګا مشال لډیو ته ویل پرونی د پیښور په نشتر حال کې د قبایلی مشرانو او ځوانانو د بیلابیلو اتحادیو د غړو یوې غونډې پر مهال لس نکاتي ایجنډا وړاندې کړه چې په متفقه توګه منظور شوه.
مون په اخر کې دا هم ویل کچر ته په اصلاحاتو باندې دا غوښنه کړو مشترک به فاټا سیاسي اتحاد پښتون ولسی تحریک قبایلی چې څومره ځوانانو تنظیمونه دي دوی به یو میاشت بعد بیا تحریک چلای او هغه تحریک به هلته اسلام آباد کې چې کم د مستقل در نه ورکو.
شوکت عزیز زیاته کړه په ایجنډا کې د اف سی آر ختمولو د بیکوره شو ستنیدلو په ګډون ځینې نورې خبرې شامل دي. قبایلي مشران وایي تمه ده چې نن په سینټ کې فاټا ته د عدالتي واک غځولو په اړه پر بل خبرې وشي. دا بل په جنوري میاشت کې قومي اسمبلی منظور کړو. سنی او شیعه فعالان وایي د تیرې یوې اونۍ راهیسې په ډیره اسماعیل خان کې د شیعهګانو هدفي وژنې زیاتې شوې او پولیس یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په دې لړ کې پرون سنی او شیعه فعالانو په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته مظاهره وکړه. د مظاهرې یو منتظم شبیر ساجدي پرون ماښام مشال لډیو ته په دې اړه داسې وویل
یوه ارسینا په ډی خان کې کوم ټارګټ کیلینګ شروع دی نو عمران خان ټول پاکستان کې چې تکیم قاتل وشي هغه خو نظر ته وترسي میډیا باندې راشي هغه کور تم سي د دوره وخت کې خان کې کوم قتلونه کیږي نه دی هغه کور ته دوی راغو نه دی قاتلانو خلاف څه اکشن واخستل شو.
بل پلو د خبر پختونخوا پولیسو مشر صلاح الدین مسید د تیر خالی په ورځ خبريالانو ته ویلو د ډیرا اسماعیل خان د هدفي وژنې فرقایز نه بلکې د ترهګرۍ پیښې دی او د مخنیوي لپاره پولیس له استخباراتي دارو سره په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریس د انصاف او برابرۍ لپاره د پاکستاني قانون پوه اسما جهانگیر مبارزه ستایلې ده. اسما جهانگیر پرون د زړه د حملې له وجې د شپږ شپې توکلنو په عمر کې مړه شوه. ګوتریس پرون د اسما جهانگیر تر مړینې وروسته په یو بیان کې ویل دوی د بشري حقونو یو ستره مبارزه بایلله. اسما جهانگیر د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو بنسټ ایښودونکی او د سپریم کورټ بار کونسل مشره پاتې شوی وه. د دې ترڅنګ هغه په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو لپاره یو ځانګړی استازی هم و. د پاکستان د صحت وزارت وایي د دې لپاره چې دوی غواړي 2013 کال په پاکستان کې د پولیو وروستی کال وي لنن نه د دغه رمز د ختمولو خلاف کمپاین پیلوي. د وزارت لخوا بیګا مشال لډیو ته په رالیږل شوي خبر پڼه کې ویل شوي چې د بلوچستان په څلورو ضلعو قلی عبدالله، قلی سیف الله، ژوب او شیرانی کې به د فبروري په 19 او د پنجاب په لودهران کې د فبروري په 14 د پولیو مهم پیل شي. د صحت وزارت زیاتوي د دې مهم پر مهال به په خیبر پختونخوا کې 15.5 میلیونه، قبایلی سیمو کې څه باندې 1 میلیون، بلوچستان کې 2.6 میلیونه، سند کې 8.5 او پنجاب کې څه باندې 19 میلیونه ماشومانو ته ساسکي ورکول کیږي. د خبر پاڼې تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو اته پیښې ریپورت شوې وي او سخ کال تر اوسه یو پیښه هم مخې ته نه ده راغلې. الته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې هم د پولیو ناروغي ضد کمپاین لنن پیل شو. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د پروګرام مشر میرجان راسخ مشال رډیو تویل په دې کمپاین کې به شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکړل شي. د روسیې چارواکي وایي له مسکو بهر په یوې سیمه کې د الوتکې د مسافر د پریوتی الوتکی د مسافرو د لټون عملیات په زیات وختونه سي پرون د روسي او مسافرون ک الوتکه چې پکې یو ویا کسان اسپارو ل مسکو هوایی ډګر څخه د پرواز لګه شی بروسته غورځیدلې و. د بیډانه چار وزارت ویلي تر بیګان وخته پورې یوازې دوه مړی موندل دي. روسي چارواکي وایي د پیښې ځای ته شاوخوا 300 امدادي کارکونکي لیږدول شوی دي. د انټرفاکس خبري ادارې په حواله د ساراتوف هوایی شرکت د الوتکه پرون د اولز هوایی ډګر په لور روانه و چې د پرواز لګه شی بروسته د ریډار لشیشو لریشوه. د روسته پلټنو یوې ادارې پرون په یو بیان کې ویل په الوتکه کې 15 مسافر او 6 د عملی کسان ناست او ټول مړه شوي دي. د الوتکې ټوټې مسکو نه په 30 کیلومترۍ کې په رامنسکوی ضلع کې موندل شوي دي. د انټرفاکس په حواله د روس د ترانسپورټ وزارت داسې ګمان کوي چې خراب موسم او انساني تېروتنه د دې الوتکې د نسکورېدو سبب کېدای شي. د مصر پوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال وژلي او تر 150 زیات مشکوک کسان نیولې دي. د مصر پوځ پرون په یو بیان کې ویلي په دې سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو اهداف هم ویجاړ کړي دي چې وسلې، ګاډي او غیر قانوني افیون پکې شامل وو. د پوځي عملیات چې د فبروري په 9 پیل شوی په کې هوایی، سمندري او ځکني ځواکونه برخه لري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دې میاشتې تر پای پورې د وسلوالو ته ماتې ورکړي. السیسی دا امر په نومبر میاشت کې له هغې وروسته کړو چې د سینا په شمال کې په یو جومات کې په بمی چاودنو او ډزو کې 311 کسان ووژل شول. دا د مصر په جدید تاریخ کې تر ټولو مرګونی وسلواله حمله ګڼل کیږي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه.
تاسو مشال لډیو ته وګورئ، خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په پېښور کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو یوه غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د دې مطالباتو غوښتنه وشوه:
طریقه به پاټه سیاسي اتحاد پښتون ولسي تحریک قبایلی چې څومره ځوانانو تنظیمونه دي، دوی به یو میاشت بعد بیا تحریک چلی او هغه تحریک به هلته اسلام آباد کې چې کم د مستقل درنه ورکو.
د پښتون لانګ مارچ پر مهال باندې د انقلابي سندرې دا څنګه ازادي دا خالق شوکت عزیز وایي:
نو بس دا زمونږ جذبات او احساسات او مانوي چې مونږ هم د فن د لارې د پښتون ولادت لپاره د پښتنو خاورې لپاره سوکو دغه جذبه و.
او په ننګرهار کې هم پښتانه رایوځای شوي دي او د کوزي پښتونخوا د پښتنو سره د یووالي اظهار کوي.
د کوزي پښتونخوا ولس زمونږ په څلوېښت کلن مهاجرت کې هغوی مونږ ته د ورور مینه راکړې، هغوی زمونږ ورونه دي.
د خبرونه پروسته نیمای کی با د ټولنه او سخت دریزی او د سولې پر لور ونی د خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ وسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو: پرون د پیښور په نشتر حال کې د قبایلي ځد کوونکو په بلنه یو غونډه کې له حکومت د قبایلي سیمو اصلاحات وزر تر درآمدي کول غوښتنه وشوه. په غونډه کې قبایلي مشرانو د فاټاف سیاسي اتحاد او ولسي تحریک غړي ګډون کړی و. دوی دړکه ورکړه چې که په یوه میاشت کې اصلاحات عملي کېدل شروع نه شو نو دوی به په اسلام آباد کې احتجاج کوي. په دې اړه تفصیل منور شاه درکوي.
پرون د پېښور په نشتر حال کې قبایلي زده کوونکو اتحادیې اف اس او یو غونډه وکړه چې پکې له حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو زر تر زره مکمل کولو غوښتنه وشوه. د یادې اتحادیې مشر شوکت عزیز نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ګډونوالو ته لس نکاتي اجنډا وړاندې کړل شوه او په متفقه توګه منظوره شوه. شوکت عزیز زیاته کړه:
دې کې سیاسي اتحاد والا کسان وو، دې کې سابقه یې منې ګان وو، دې کې د نورو تنظیمونو خلکو، د پارټیانو خلکو، هر چا پکې خپل مواقف ورکو. مونږ کومه اجنډا تیار کړې وه، په هغه کې د فاټا والی سرکمې نورې مطالبې وې، هغوی هم لکه د دې مرستې مونږ سره اعلان وکړو چې مونږ په آخره کې دا هم وویل که چېرته په دې اصلاحاتو باندې دا ونه کړو نو مشترکه به فاټا سیاسي اتحاد پښتون ولسي تحریک قبایلي چې څومره ځوانانو تنظیمونه دي، دوی به یو میاشت بعد بیا تحریک چلی او هغه تحریک به هلته اسلام آباد کې چې کم د مستقل درنه ورکو.
شوکت عزیز همدار ازویل په دې ایجنډا کې د اف سی آر خاتمه د بې کوره شو قبایلي خلکو واپسي په فاټا کې دورانو شو تعلیمي ادارو بیا رغولو او نوو تعلیمي ادارو جوړولو او په سیمه کې د آزاد صحافت یقیني کولو ترڅنګ یو شمېر نور نکات شامل دي. د قبایلي زده کوونکو یوې مشرې کشف مجید اورکزی وویل په دې غونډه کې ګڼو جنکو هم ګډون کړی و او غوښتنه یې وکړه چې په قبایلي اصلاحاتو کې د ښځو برخې ته سمه پاملرنه پکار ده.
موږ دا مطالبه وه چې متجه فیملز ته اسپیشلی نو کوم صوبائی دی کا قومی اسمبلی دی هغه کې د مو تخپل سیټونه راکی او د مونږه ایجوکیشن کوم د فیمیل ایجوکیشن دی غیبا نه توجه ورکی نو ځکه چې فیمیل ایجوکیشن کوم دی پاټه کې ډیر ختم دی مطلب بالکل زیرو دی نو مونږه وایي چې مو ته خپل حق راکی د فیمیل ته اسپیشلی راکی خپل په هیلپ په باره کې خلک ګورنمنت کوم دی هغه په باره کې اکټ واخلي.
تمدا چې نن با په سینټ کې قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو اختیارات او غزولو په بل بحث وشي. دا بل چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو برخه ده قومي اسمبلی په جنوري کې منزور کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. تیر ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته شیعه او سنی فعالانو مظاهره وکړه چې پکې یې په ډیرا اسماعیل خان کې د شیعهګانو د هدفي وجنو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ډیرا اسماعیل خان کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر شیعهګان ووژل شول. پولیس وایي دا فرقه ییز نه بلکې د ترهګرۍ پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې له استخباراتي ادارو سره په ګډه کار کوي. په اړه نور حال منور شادر کوي.
شیا او سنی فعالانو پرون د ډیر اسماعیل خان خار هدفي وجنو پر ضد په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف مشر عمران خان د کور مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دا فعالان وایي له تیرې سباندې یوې اونۍ راهیسې په ډیر اسماعیل خان کې د شیاګانو هدفي وجن روانه ده او له پولیس نه په بیا بیا غوښتنو باوجود د دې مخنیوی ونه شو. په بنګالا کې د دې مظاهرینو یو منتظم شبیر ساجدي تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل
یوې ارسینا په ڈی آئی خان کی حکم ٹارگیٹ کلنگ شروع دے روزانہ قتل کی گی نو عمران خان خصول پاکستان کی چھ تکیم قاتل وشی آغا خو نظر تو ترسی میڈیا باندې رسی آغا کور تم سی د دور وخت کی ڈی آئی خان کی کم قتل نہ کی گی نہ دے آغوی کور تا دوی رغو نہ دے 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 قاتلانو خلاف سے ایکشن واخستل شو.
په دې مظاهره کې برخه اخیستون کې یو تن کاشف حیدری وای د خیبر پختونخوا د پولیسو کارکردګي خکولو ادعاوي کوي خو د دوی په تحفظ کې ناکام دي. نو موري وویل
د دې ډېری کچاتونو د پختونو د سړی کې کې ستادي بلوچو کې ستادي او د چچو او تاسو کې چې مثالی پولیس چې د هغه تاسو دا وی کوي خبرې کوي چې مثالی پولیس مثالی پولیس دا مطلب او د خان تر ویلین کې په خلاف څوک دهشتګرد دي ګناغه اوچت کې او عدالت ته راولي او الته سزا ورکړي کنه.
نن د پاکستان سینټ د خیبر پختونخوا پولیسو مشر صلاح الدین مسید په ډیر اسماعیل خان کې د هدفي وجنو په اړه ریپورت وړاندې کولو لپاره ورغوښته ده. د تیرې جمعې په ورځ د سینټ کورنۍ چارو کمیټې مشر رحمان ملک په یاد خار کې د ورستۍ هدفي وجنو نوټس اخیسته وو. بلخوا د تیر خالی په ورځ د ډیر اسماعیل خان د سفر په وخت صلاح الدین مسید خبريالانو ته وویل چې دا هدفي وجنې فرقایز پیښ نه بلکې د ترهګرۍ سلسله ده او د مخنیوي لپاره یې پولیس د استخباراتي ادارو سره په ګډه کار کوي.
تاسو ستونزې
غواړم ته کار جوړې شوې داخلي د
کوڅه خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو څه وسوګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. اوریدونکو د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز اتحادی او مخالف ګوندونو د حکومت او پښتون تحفظ مومنټ ترمنځ د شوي تړون هرکلی کړی او پر حکومت یې ټینګار کړی چې په تړون دی پوره عمل وکړي. د قبایلي او نورو سیمو ځوانانو د خپلو غوښتنو په حق کې تر لسو ورځو پورې په اسلام آباد کې درنه کړې وه چې د خبرو اترو تر څو پړاوونو وروسته حکومت په لیکلي بڼه کې د دوی غوښتنې ومنلې. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
مسعود تحفظ مومنټ د جنوري په شپږمه لټنګ لاریون پیل کړ او د خیبر پښتونخوا تر یو شمیر ښارونو تیرېدو وروسته د فروری پر لومړۍ نیټه اسلام آباد ته ورسید. دوی غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې وژل شوی ځوان نقیب مسعود په ماورای عدالت وژنه کې تورن پولیس افیسر راونور دی ونیول سي. په فاټا کې شخصي ماینونه دي پاک سي، لا درکه کسان دي عدالت ته وړاندې سي. په جنوبي وزیرستان کې دي پرامنیتي پوسټو خلک نه تنګول کیږي او کرفیو دي نه لګیږي او د پښتنو ماورای عدالت وژنو په اړه یو عدالتي کمیشن جوړ سي. د دې غوښتنو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په زرګونو کسان راغونډ شول او ورو ورو د سیاسي مشرانو ورتګ هم پیل شو. د لس ورځې د پرله پسې ترمال له حکومتي او پوځي چارواکو سره د احتجاج کوونکو خبرې وشوي او بالاخره غوښتنې په لیکلې بڼه کې ومنل شوې. اوس چې تړون سوی نو د دې ملاتړ کوونکو ګوندونو دریځ څه دی؟ په ملاتړ کوونکو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم وو. په قومي اسمبلی کې د دې ګوند غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تړون حمایت کوي.
او ان شاء الله امید لرو ډیر یو خرج سترګل وشول او امید ده چې حکومت هم د خپل ذمہورتیا پوره کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشران اسفندیار ولی خان او افراسیاب خټک هم پر لته ورغلی ول. افراسیاب خټک وای باید حکومت اوس پر تړون پوره عمل وکړي.
دا یو منطقي خبره وا چې غوښتنې دولت نه کېدی یا ریاست نه کېدی دي. هغه ته ځواب پیل لري غوښتنې ځواب پیل لري. نو موږ به تاریخ لارښود منظور پښتین ویلو چې یو ماشو چې موږ وګورو چې دوی عملي کوي که نه عملي کوي. که نه عملي کوي نو دا تاریخ چې دا خپل دی یو ګیم شروع کېدی شي.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم درنیته د وینا پر مهال د احتجاج کوونکو غوښتنې پر حق بللې وي. د ګوند د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سیکرټر جلیل جان وای حکومت باید ژمنې پوره کړي.
وای دا خشوي دا عمل درآمد ضروري دی، ضروري څه دی چې فرض دی دغه چې دا خلک د احساس محروم محرومیت تمه وځي. دا خلک بیا سبا دا ځان ته ویږي موږ سره تو تیلی ما پشان شروع کوشو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان تکزي او سېنېټر عثمان کاکړ هم پر لته ورغلی ول. عثمان کاکړ د تړون هرکلی کوي.
نو دا ډېر لوی کامیابی ترلاسه کړه چې حکومت دې ته مجبور شو دا په لیک شکل کې په لومړي ځل باندې دا خبره ومنل. البته دا اوس عملی شکل ورکول دا د حکومت ذمہواري جوړیږي او موږ هم داسې بې اعتبار حکومتونه دي. د موجوده حکومت هم ډېر بې اعتبار حکومت دی. نن ښه خبر منل کې دا خو سبا بیا پر دې باندې ځان وانه چی په کارم دادی چې دا کوم خبره سي منل کې دا زر تزر عملی سي.
د جمع اسلامي مشر سېنېټر سراج الحق هم درنیته وینا کړي واو. د دې ګوند د فاټا مشر زرنور افریدی وای باید نور اړای ګړای جوړ نسی او پر تړون پورا عمل وسی.
زه د نه ما دې ته په درانه نظر کوم. زیاتی په کار د حکومت ور سره کومه لاسلیک وکړو چې په دغه باندې په کار د شټینګ عمل درآمد وکړي شي. نور زیاتی نقصان تا غیر ضروری سرگرمو تا ضرورت نشتا.
که چم حکومت غوښتنې منلی خو پښتون تحفظ مومنټ ویلی چې که په یوه میاشت کې دننه پر تړون عمل ونسو نو دوی به بیا د اسلام آباد پر لور لاریون کوي.
اسلام آباد کې د پښتنو لسردنۍ درنکی کلیوي خوا ویناګانو ګرمه کړې و نو په خوبل خوا یا وی ترانې دا څنګه ازادي ده په دغه درنکی جوش پیدا کړې و. دا ترانه سندرغاړي شوکت عزیز ویلې ده وای خلکو ورسره دومره مینه وکړه چې ان د درنې لزای سره نږدې د مدرسې طالبان به ورتلل ورسره به تصویرونه اخیستل. د شوکت عزیز سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې تبختلی چې د ترانې خیال ورته څنګه راغله. نو شوکت عزیز وای
دا اوس کومه پیښه وشوه د نقیب مسعود ولاد دی سره بیا خلک هغه احساسات دي غر و پاره دل خلک کار کې راول جذبه کې راول. زه یو البم ریکارډ کولو په تکل کوم کنه پېښور ته راغلی هم خدا پېښه منځ کې راغله. نو بس دا زمونږ جذبات او احساسات او ما ویل چې مونږ هم د فن د لارې د پښتون ولس لپاره د پښتنې خاورې لپاره سوکو دغه جذبه و بس ریکارډ وکړه.
نو دا ستاسو تللی واست پېښور ته او تاسو اوس ستاسو البم ریکارډولې. نو دا یعنی د پېښې نه مخکې دا د البم سو د ترانه کنه؟
نه بالکل دغه احسان و دا د البم احسان و دې باندې ما خاص سوچ نه و کړی کنه. اچانک یو جذبه و یو
پیښه نه بد یو جذبه یو احساسات را پارېږي نو دا هغه وي ما دستي تیار
کړهڅومرې وخت کښې م دا تیار کړه
پسین لګیا شو په درې بجو څلورو بجو او ماښام منځنه پس مو تیاره کړه بس
نه نو دا ایډیا یا دا سوچ څنګه راغی چې همدغه شاعري دی یا په دې انداز دی دا څنګه تاسو بحث که څنګه و
دا نعره لکه مخکې هم لګېدلې وه که نه یو د نقیب د پیښې نه وړاندې هلته یو مین خلاص شوي هغه کښې دوه ماشومان زخمیان وو هغه وخت هم دې نارې زور واخیست زما ذهن کښې خو خوندي شوې وه دا نعره که نه خو چې کله دلته راغلم د حالات مې ولیدو نو ما ویل چې باید اوس څه وشي د موسیقۍ د لارې نو بس هغه احساساتو دغه نعره وه دا ته ما د موسیقۍ جامه ور واخېسته او خپله شاعري مې ورپسې وکړه
درنې کښې دا د درنې ترانه څنګه جوړه شوه
دا درنې ترانه هغه وخت جوړه شوه چې کله زمونږ د ځوانانو یو لریون وو پی ٹی ایم پختون تحفظ مومنٹ اول مقصود تحفظ مومنٹ اس پختون تحفظ مومنٹ سو هغه چې بنو تر ورسېدل نو هغه وخت دا ترانه دوی شروع کړل او د ترانه باندې روان شول مخکې
خو چې کله دوی دا ترانه ویل او پېښور خواته روانو په لارو کوڅو کې خلکو نو تاسو ته دا ردعمل څه وو د ترانې په جواب کې د خلکو
زه به دا ووایم چې پېښور پورې خواسې ټولو پښتنو جذبه وو په اسلام آباد کښې چې مونږ روان وو هلته خو کنټینر باندې غږېدله نو د کورونو نه زه به دا ووایم چې د زنانه په بمونو ته ختلې دوی به هم هغه زمونږ سره د همدردۍ احساس اظهار کولو که نه کامیابۍ ګوتې به یې پورته کولې نو دا زمونږ دپاره ډېره ښه ورځ وه
او نو بیا چې تاسو اسلام آباد ته لاړئ نو دا خو یوه ورځ دا نه غږېدله ځکه چې په اسلام آباد کښې نه غږېده نو هغه وجه یا بیا وروسته چې غږېده فرق یې څه وو
اسلام آباد کښې خو قسم قسم خلک راغلي وو که نه خو مونږ چې کوم تللي وو هغه د ځوانان وو که نه یو سوچ مو وړی وو یو مطالبې وې خو اسلام آباد کښې تر هغه غږېده چې کله ځای ته ورسېدو نو هغه وخت اعلان وشو چې سازونه به بند وي هلته څه مشران وو که نه نو ما باندې لږ بده هم ولګېده خو بیا ما زه سایډ ته ډېر لاړم یو اړخته شو ما ویل اوس د دې نه مسله نه شي جوړه څوک وایي غږېږي به څوک وایي نه به غږېږي دې نه هسې نه چې زمونږ مقاصد یا غوت هغوی ته زیان ورسي ما ویل خیر دی نه دی غږېږي ملګرو ته مې هم وویل خو یوه ورځ نه وه غږېدله بس سبا چې شو د ځوانانو زور ورباندې تېر شو هغه شروع شو هله خو نن شروع
نو چې یوه ورځ نه وه غږېدله هغه جوش و جذبه او د یوه ورځ وروسته چې وغږېدله هغې کښې فرق
به دا ووایم دا به نه وایم چې زما ترانه ده هغه دغه خو خلک لږ داسې ستړي غوندې ښکارېدل خو خلکو دغه دوا وه زما دغه دوا نه ده چې سبا ترانه شروع شوه نو خلک دا وایي چې د ترانې ډېر ژوند ورکړو دې درنه ته نو دا زما دپاره د فخر خبره ده ټولو پښتنو دپاره
نو تاسو ته هلته په درنه کښې خپل هم ناست واسته نو څه د خلکو لخوا به ستاسو چې به کله غږېدله څه ردې عمل به وو له ملګرو شاوخوا
خو د خلکو مینه اکه زه ووایم هغه ویډیوګان خو ټوله دنیا ویني هغه شریکې دي نو د خلکو جذبه او د خلکو مینه دا د حد نه تېره وه زما دپاره او د پښتنو دپاره د ټولو دپاره زه به دا ووایم چې هلته یو مدرسه وه د هغې طالبانو دیني مدرسه وه که نه هغه به هم ماته راغلل ما سره به سلفۍ جوړولې که نه دوی داسې ماحول جوړ وو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شوکت عزیز خبرې مو اورېدې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو تېره ورځ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې له پاکستان میشته پښتنو سره د یاد ولایت د خلکو د پیوستون په موخه د لر او بر یو افغان تر سرلیک لاندې یوه غونډه جوړه شوې وه چې په زرګونو تنو پکې برخه اخیستې وه په دې اړه تفصیل باز محمد عابد راکړي
د یکشنبه په ورځ د ننګرهار او د ختیځو ولایتونو یو شمېر دیني عالمان قومي مشران مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي د جلال آباد ښار په یوه لوبغالي کې راټول شوي ول او د لرې پښتونخوا د ولسونو د حقه حقوقو د ملاتړ او له هغو سره د پیوستون په خاطر یې غونډه ترسره کړه په غونډه کې بېلابېلو قومي مشرانو ویناوې وکړې چې یو هم پکې د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی و
ولسه زمونږ په څلوېښت کلن مهاجرت کې هغوی مونږ ته د ورور مینه را کړې هغوی زمونږ غرونه دي نو د دې وخت را رسېدلی دی بر افغان د لر افغان غږ بدرګه کړو
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستیال محمد انور سلطانی په خپلو خبرو کې وویل
څنګه کې
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو.
ټولنه او سختریدي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د کابل له خونړي بریدونو وروسته د افغان او پاکستانی اعلی چارواکو تګ راتګ سیوا شوی او داسې ښکاري ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به همکاري هم زیاته شي. خو د فروری په 10مه په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو له غونډې وروسته ګډه اعلامیه خپره نه شوه. د دې وجوهات سو منور شاه درته په دې راپور کې روښانه کوي.
د فروری په 10مه په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو له دوه ورځنیو خبرو تر وروسته ګډه اعلامیه خپره نشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د ترهګرۍ ضد ګامونو د تشدد په کمولو او د سولې د هڅو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په خپل ټویټر پیغام کې وویل اسلام آباد او کابل د سولې او یووالي د عملی پلان په اړه په ځینو موضوعاتو موافقې ته رسیدلي او نور بحث ته اړتیا ده. د دواړو اړخونو لخوا په بیانونو کې فرق څه معنی لري؟ په دې اړه د چارو پوه او پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي
دا خو معلومه خبره ده چې اعلامیه هم جاری نشوه. دې خو دا مطلب شو چې په خبرو کې په بعضی بنیادی نکاتو باندې اساسي اختلافات موجود او دوی نتیجې ته ونه رسیدو. په دې باندې دواړه هیوادونه باید چې خزان پوهېږي تر څو پورې چې هلته دا انسرجنسی وي، دا مبارزه وي، دا مقاومت وي، دا جنگ وي، نو په پاکستان باندې مخامخ بلیم لګي او پاکستان به د هغې په جواب کې چې کوم نه بیا خپل دفاع کوي. اب سر رشتے سے بدروغی سب خبر کمزوری سب مضبوط وی چر سی.
رستم شاہ مومن زیاتوی تر هر س اول د اسلام آباد او کابل ترمنز د اعتماد بحالی ډیر مهمه ده. بلخوا د کابل پوهنتون استاد نصر الله استانکزی وای د دواړو هیوادونو ترمنز د موجود ستونزو په اړه نظرونو کې اختلاف د اړیکو د پرمختګ مخه نیسي.
افغانان یا افغان حکومت دا غواړي چې پاکستانیانو ته دا ووایي چې ټولې هغه ترهګرې ډلې دهشتګردې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او هغوی په یو ډول نه یو ډول مرکزونه او بیسونه په پاکستان کې دي په ده برخه باید دا په داسې حال کې چې پاکستان دا نه مني. دا داسې ښیي چې پاکستان غواړي چې ټایم ځان ته لاسته راوړي او هغه پرشر او فشار چې د بهر نه وسن د امریکای له خوا پیراغلی هغه لیکرا کړ. افغان حکومت وایي چې دا پرشر ډیر کې په دغه حالت کې او لږ د ګټ پوت.
په کابل کې د ورستیو بریدونو نه پاس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعلی چارواکو د پلاوو تګ راتګ زیات شوه. په دې لړ کې تر اوسه د دواړو خواو د اعلی چارواکو درې غونډې شوې دي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي او درنګ سات کې دونیمه بجې کېدون کې دي د دونیمه بجو د خبرو لنډیز بعد نجیب عامر او د دینه پس بدرته د سولې پر رول او ټولن او شخدري زی خبرونه وړاندې کوم.
قبایلی سیمو زده کوونکو د بیلابیلو اتحادیو غړو حکومت ته وخت ورکړې چې که زر تر زره فاټه اصلاحات عملی نه کړل نو یو وار بیا به تحریک پیل کړي او په اسلام آباد کې به احتجاجي ناسته وکړي. دوی پرون د پېښور په نشتر حال کې غونډه درلوده. سنی او شیعه فعالان وایي د تیرې یوې اونۍ راهیسې په ډیره اسماعیل خان کې د شیعهګانو هدفي وژنې زیاتې شوې او پولیس یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. دوی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته مظاهره درلوده. د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګویترس د انصاف او برابرۍ لپاره د پاکستاني قانون پوهې اسما جهانگیر مبارزه ستایلې ده. نوموړي پرون د اسما جهانگیر تر مړینې وروسته په بیان کې ویل دوی د بشري حقونو یو ستره مبارزه بایلله. اسما جهانگیر پرون د زړه د حملې له وجې د شپږ شپېتو کلونو په عمر کې مړه شوه. د پاکستان د صحت وزارت وایي د دې لپاره چې دوی غواړي 2013 کال په پاکستان کې د پولیو وروستی کال وي لنن نه دغه رنځ ختمولو خلاف کمپاین پیلوي. په دې بهیر کې د پاکستان په لر بر کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. روسي چارواکي وایي د مسکو په څنډو کې د پریوتې الوتکې د لټون عملیات د واورې د ورخت او د موسم د خرابوالي له وجې له ستونزو سره مخ دي. د الوتکه پرون د الوت نه لږه شیبه وروسته پریوتې وه چې پکې یو اویا کسان سپاره وو. چارواکي وایي اوس د ژغورنې هڅې پای ته رسېدلې. ټول یو اویا کسان مړه شوي دي. د مصر پوځ وایي د سینا په نارامه ټاپو وزمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال وژلي او تر ډیر شو زیات مشکوکه کسان نیولې دي. دا پوځي عملیات چې د فبروري په 9 پیل شوی په کې هوایی سمندري او ځمکني ځواکونه برخه لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونو لنډیز درته نجیب عامر وړاندې کول. د فخر اغلې د ټولنې او سخت دریزی ونې د خبرونه د مشال ریډیو ونې د خبرونه ټولنې او سخت دریزی کې د روان لړۍ د برخه کې په پاکستانی پوهنتونونو کې سخت دریزی ته کتنه شوې ده. د دې بدی پوهنتونونو کې تر کومه حد سخت دریزی وجود لري؟ د دې لامل څه دی او څه حل لارې ده؟ ټولنې او سخت دریزی روان خبرونه پر همدې موضوع را سرخی. دا خبرونه احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
ټولنه او سخت دریزی د مشال رادیو پر روان خبرونه ټولنه او سخت دریزی کې موز احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د سخت دریزی مواد په اړه بحث واوریدل. په پاکستان کې سخت دریزی له بیلابیلو لارو وده کړې او بیلابیلو پیښو د دې پدیدې په عام کولو کې رول لوبولی دی. ټولنه او سخت دریزی روان خبرونه کې په پاکستانی پوهنتونونو کې پر سخت دریزی بحث شوی دی چې هلته تر کومه حده سخت دریزی موجوده ده، لامل یې څه دی او دې پدیدې ته څه ډول د پای ټکی ایښودل کېدای شي. د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې 160 حکومتي او غیر حکومتي راجسترډ پوهنتونونه شته. دا پوهنتونونه یو شمیر ساينسي، ټولنیز، تخنیکی او فنی څانګې لري چې زده کوونکو ته د بیچلر، ماستر او پی ایچ ډی ډیګراني ورکوي. په پېښور پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې په پاکستان کې ټولنه سخت دریزه سوچ لري او د پوهنتون ښوونکي او زده کوونکي هم د دې ټولنې برخه دي. خو د نوموړي په خبره په پوهنتونونو کې سخت دریزی ها وخت زیاته وده وکړه کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد د پخواني پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق لخوا په نصاب کې بدلون وسو.
پوهنتونونو کې هم استادان او طالب علمان عمدې معاشینه راځي چې کم د پوهنتونونو نه بهر دي، نو هغه هم راحت پورې په پوهنتونونو کې انتها پسند سوچ موجود دی چې سپوره په معاشه کې دی. د کال 1980 چې کوم لس کال دی په دې کې چرته طالبان که خطا نه ومه 1983 کې پاکستان سټڈی چې مطالعه پاکستان متوي دغه او اسلامیات کمپلسری کړل شو هر هغه ډیګری د پاره چې کوم د بیچلرز و لکه اوس سی بی بی ایس چې څوک یې هغه هم پاکستان سټڈی او اسلامیات
وایي چې کوم انجینیرنګ کوي هغوی به هم وایي چې کوم بی اے یا بی سی کوي یا بی ایس کوي هغوی به هم وایي. په دې اسلامیات او په پاکستاني کې چې کوم تاریخ لیکلی کېږي هغې په باره کې هم اکثر محققین چې دي یا سړنې چې کوي هغه خیال دی چې دا تاریخ لږ بدل کړی شوی دی. سدا پارا بدل کړی شوی ځکه چې د پاکستانی ریاست چې کومه بیانیه ده چې هغې سره دا مطابقت خوري. د نو قومیت خبره مذهب سره وتړل شو.
په هنتونونو په متوګه د لوړ زده کړو ادارې وی چیرې چې د شوونی او روزنې ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو تحقیق یا څېړنې هم کیږي. خو د ناصر جمال خټک په وینا په پاکستاني په هنتونونو کې څېړونکي محدود څېړنې کوي او نس کولای چې هر موضوع او څېړي.
چې کله ریاستي سطح باندې داسې خبرې را مخ کې کړلې شي چې را پدې باندې به څېړنې نه کیږي. ځکه چې دا خبرې چې دي هغه د نېشنل انټرست خلاف کېدی شي یا د دې خلاف کېدی شي دا خلاف کېدی شي. د څېړنه چې کوم وي یا د علم چې وي دې خو نه څه مذهب وي دې خو نه څه وي په دې کې صرف یو رښتیا دي. او که هغه هم موږ منلو ته تیار نه یو نو بیا هم موږ به کاونتره جوړه شي او غالبا جوړه به نه شي. رانه جوړه شوې ده چې سترګې پټې کړي نو کاونتره دا خیالي چې پیشو لاړه پیشو خو ممل ته کیږي خو کاونتره ته به نه ښکاري. نو دا د انتها پسندۍ یو بل ډول دی.
په پوهنتون کې له ښوونځیو برعکس ښوونکي یوازې ښوونه نه ورکوي بلکې زده کوونکي په خپله د کتابونو او لیکچرونو په اړه خپله تنقیدي رای ورکولای سي او پوښتنې راپورته کولای سي. خو د اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکي ډاکټر پرویز هود بای وای چې دلته حالت بل ډول دی.
عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جدید تعلیم دی جائے تو اس
پر عام طور پر فکر کیږي چې کچيري اس د کونکو پر مختللي تعلیم ورکړ سينو د سخت درزي یا ترګري احساسات نه راپورته کیږي. خو په پاکستان کې دا خبره تر ډیره حده غلطه ثابته شوې ده. موږ دا لیدلې چې دلته لوی لوی اداري او پوهنتونونه سته خو هلته شوونکي دا ډول ذهن پیدا کوي چې د کونکو د سخت درزي پر لار روان شي. زه پر دې خبره نه حیرانېږم ځکه په پوهنتونونو کې چې څه ډول ماحول دی او هلته چې څه ډول شوونکي ګمارل شوی دي نو دا فطري خبره ده چې هلته سخت درزي فکر ډیره وده کړې ده. د بیلګې په توګه ځینې داسې پوهنتونونه دي چې د تبلیغ لپاره خلک ورسول کېږي او پر تور جادو او پیرانو تبصری او سیمینارونه کېږي.
په پاکستان کې په بیلابیل وختونو کې په پوهنتونونو کې ځینې داسې پیښې رامنځته شوي چې د سخت درزي یا تشدد څرک ورڅخه تر سترګو کیږي. په دې کې یو مشهور پیښه د 2018 کال د اپریل میاشتې د 13 نیټې ده کله چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو یو زده کوونکی مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور وواژه. خو د پولیسو په لټونو بیا وروسته په ډاګه کړه چې مشال مذهب ته سپکاوي نه وکړي بلکې د یو سازش له مخې وژل شوی وو. بل پلو د همدې کال په سپټمبر میاشت کې په کوټه کې د ایټي پوهنتون یو شوونکی مشتاق احمد لانصار او شریعه سخت دریز ډلې سره د تړاو او په کراچي کې د سیاسي ګوند د وغړي د وژنې په تور ونیول شو. په 2012 کال کې په همدې پوهنتون کې د طارق احمد کاکړ په نامه یو شوونکی هغه وخت د پوهنتون او بیا وروسته د پاکستان پرشدول ته اړ شو کله چې د کوونکو مذهب ته پسپکاوي تورن کړ. په پاکستان کې د کورټ په نامه د یوې څرنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په پاکستان کې نه یوازې په مدرسو کې سخت دریزه فکر موجود دی بلکې په پوهنتونونو هم نه دی ورسخه خلاص. نو موړی د خپلې یوې څرنې پایلې را سره شریکوي.
چې موږ کله د یونیورسيټي یا پاکستان کې کوم د پوهنتونونو دی د دوی د طالبانو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ ډایالوګ زوکو نو موږ ته پکې یو دا خبره ښکاره شوه چې زموږ عام پوهنتونونه چې دي په پاکستان کې نو د دې چې کوم طالب علمان دي نو هغه هم دومره زیات براډ مائنډډ یا آزاد سوچ هغه هم نه لري. پکار دادا چې سړی وست کې وګوري چې لکه د پوهنتونونو طالب علمان چې دي هغه سوچ ډیر آزاد وي. کوم ته چې هغه کریټیکل تھنکینګ وي هغه کې کریټیکل تھنکینګ وي هغه یو مسله یا یو ایشو مثبت اړخ منفي اړخ دواړه د کتو یو صلاحیت لري. نو دا ماته لګونته په پاکستانی هغه پوهنتونونو د طالب علمانو کې دا شی ماته لګونته کم ښکارا شو. په دې اړه سناسه کار کول غونځایشت په پاکستان کې
د پاکستان د انګریزي جی بی د نیوز ورسپانې د راپور سره سم په خیبر پښتونخوا کې پولیس او امنیتي ادارو له 2014 کال څخه د 2013 کال تر جنوري میاشتې پورې څه باندې 14.5 سو وسلوال نیولې دي چې دوه اویا یې له پوهنتونونو فارغ شوي دي. دا چې په پوهنتونونو کې په روانه سخدریزي کې څوک ونډه لري د باچا خان پوهنتون چارسدي یو ښوونکی ډاکټر عبدالشکور لزده کوونکو او ښوونکو زیات ریاست ته ګوته نیسي.
شاګرد د ډېرو سیزونو سره مخ دی او کنفیوز دی نن سبا او په سوشل میډیا او چې کوم مینشن میډیا راغه او بیا دروغ او رښتیا او په تدریج یو کیسه روانه ده. هغه باید چې صحیح لاره به ته وښودلې شي په استاد زما په خیر ذمهوري لږه ډېره ده. پوهنتون کی استاد یما زو انڈیویجول یما کہ تا سٹیٹ یا ریاست کی اگر ریاست یو پاور فل یا تا پورا ادارہ نغواڑی چی دا سوچ بدل شی ما بیا ما دیر زیات گران وی ما خیال دارے کم چی دا چینج را وستلو سی زور دی یی کا یانی دی زمالات کی باید نشتا اوی تا زما ایکسس نشتا خو ز پمزا دا نریټیو چی جوړ شوی دی ته پسندای یو بیانیه قصه جوړ دا دی کی پر عزت یو کاونټر نریټیو راوړل دي زما یو رول یو کردار دی خپل دې باید آزاد کړم او دا دوه نظر نکېږي.
بلخ د مردان د عبدالوی خان پوهنتون په خوانی شوونکی زیاولا همدرد سیاسي او مذهبي ګوندونه د سخدریزي مسول غني چې د زدکونکو سازمانونو ته د سخدریزي درس ورکوي.
طالبان په خپل دې دومره کشروار نه څومره چې د استاد د دې پوهنتون انتظامیا او د دې طالبان یا د دې سیاسي کارکون د متعلقه چې کوم ګوند نه هغه شامل لیدل کېږي تاسو خیال کړی په دې کې تیر ځل چې کله پنجاب پوهنتون کې په هوښه او ترجمه د کمپرستا طالبان او غي ساته پروګرام جوړ کړو او په هغه باندې د یو مذهبي سیاسي ګوند د مشر نه تاسو پوښتنه وکړې شو په ټلویزیون باندې هغه ورته جواب کیو چې کوم دې کې جګړګان یې ویل تک خو به تشدد وي چې کله په مرکزی لیول باندې دا قسم مشران دي او هغه خپل مشرانو ته دا خوځلي چې تاسو چرته تاسو نه دي دا چر د اسلام خلاف دي او ورته پرانی چې پروګرام به ولا خراب وي چې کله دغه لیول دي دا قسم ذهنیتي دا قسم منټلټي او د دې د برنامه سرپرستی کې مت ما په خیال باندې دا تشدد وي او په دې کې ډېر کم لکه چې دې کې د څو سمانه نور خلګیات کو د استاد او د انتظامی او د سیاسي ګوندونو دا وی د پالیسي نه راوخلي دا نور ریاستي پالیسي نه چې دا په موږ شامل کو طالب علم دا چې کوم سړی په تشدد کې یا د ډنډر اخی او پاغي باندې بل طالب علم په سر وهي د خپل پای کې دومره ډېر تربیت نشي د طالب علم او د چې څنګه استعمالي دي او د استعمالي دي.
د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د 2018 کال په مارچ میاشت کې د پښتنو زده کوونکو او جماعت اسلامي ګوند د زده کوونکو سازمان اسلامي جمعیت طلبه ترمنځ هغه وخت او تریخوالی رامنځته شو کله چې ل راپورونو سره سم پښتنو زده کوونکو د پښتنو د کلتوري ورځ لمانځلو په مناسبت هلته کلتوري نندارتون جوړ کړی وو او اتڼ نه کوله چې د اسلامي جمعیت طلبه غړو برید پر وکړي. په دې پیښه کې ګڼ زده کوونکي ژوبل شول. له هغه وروسته د 2013 کال په جنوري میاشت کې یو ځل بیا په همدغه پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتنو او بلوڅ زده کوونکو ترمنځ لانجه وسوه چې بیا وروسته تاوتریخوالی رامنځته سو او په لسګونه زده کوونکي ژوبل سول. د پېښور پوهنتون ښوونکي ډاکټر ناصر جمال خټک وایي چې پوهنتونونه د ګڼو سیمو او کلتورونو مشترک مرکزونه وي چیرې چې زده کوونکي پر درس سربیر غیر نصابي هلې ځلې هم کوي.
پښتونخوا کې یونیورسيټي دي چې هغه کې د وزیرستان خلک هم شته د چترال خلک هم شته د پېښور مختلف ځینونو خلک راغلي دا سه د پښتونخوا نه بهر نور پونتونه نه پي کې مختلف کلتورونو نه خلک راغلي وي دا هغه خپل کلتور چې دی هغه خپل جامه چې دا هغه یو نیم ورځ منزل غواړي چیرې په دې وطن کې چې د خپل کور لري په دې کې خپل ریواج دستور جامې نامې مطابق هم یو ورځ اون منزل نو هغه چې کله هم د منزل کېږي نو د اسلامي جمعیت طلبه والا یا داسې نور سوچ مخکې خو همدغه اوس ورسره نور هم شامل شوي هغه په دې باندې دا اعتراض شروع کړي چیرې دا خو دې مذهب خلاف دی. او دلچسپه خبره دا ده لکه سور زه مخکې همدغه شان سلطانو نو ماته پوښکو چیرې په سعودي عرب کې خو یو سو میاشتې مخکې سو هفتو مخکې غالبا لایو کنسرت شو نو هلته کې خو میوزیک غالبا هغه شروع کړو او موږ لا په دې کې لګیو چیرې بندو وي.
د ډاکټر ناصر خټک د خبري په تایید په پنجاب پوهنتون کې د پښتنو د تعلیمي پرمختګ غورځنګ مشر او یو زده کوونکی عالمگیر خان وزیر وایي چې سخدریز سازمانونه د بل کس یا تنظیم فکر یا وجود نزغمي چې له دې قبل تاوتریخوالي رامنځته کیږي.
دوی دا تا نه دي تیار چې دوی ته د سیکولر خلک یا داسې نور چې کوم لیبرل ټایپ خلک دي چې مثال کوم ایڈوانس کول غوړي نصاب ایڈوانس کول غوړي نو چې کوم ایکسټریمست دي دا دغه ته دوی نه دي تیار چې دا دوی ایگزیسټنس شپون دي په پوهنتون کې هغه اکسپټ دا هغه چې کله هم دوی دغه غاور ته جوړوي نو دوی د اسلام په نامه کله مختلف نمونه ورکوي، د غدارې کله ورته وایي چې دغه د انډیا ایجنټان دي، کله ورته وایي چې د ایران ایجنټان دي، حالانکه داسې هیڅ خبره نه وي. هغه سټوډنټ صرف د ده د سوچ سره مسله وي، د ده د فکر سره، د ده د اکسټریمزم چې کوم دی د دغه سره یې مسله وي. دا نور چې کوم لیبرل سټوډنټ دي یا داسې کوم پرست سټوډنټ دي، د دوی د سوچ سره چې کله اختلاف کوي نه دو د غدارې سرټیفیکیټ یا نور داسې غلط پروپیګنډ سرټیفیکیټ چې کوم دي، هغه د اسلامي جمعیت طلبه یا نور چې کوم داسې مذهبي جماعتونه دي په پوهنتونونو کې، هغه سرټیفیکیټ د دوی سره وي چې دغه داسې قسم خلک ته دوی ورکوي.
پر پنجاب پوهنتون سربیره د پاکستان په یو شمېر نورو پوهنتونونو کې هم د زغم د نشتوالي یا د بل فکر یا نظر ته د نه احترام له کبله وخت نا وخت د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي مشر او د دې ګوند یو مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم وایي چې سیاسي او مذهبي ګوندونه باید د خپلو زده کوونکو سازمانونو غړو ته د مقابل لوري د فکر او نظر د احترام درس ورکړي، نه چې هغوی د تشدد او سخت دریځۍ خواته وپاروي.
یو بل برداشت هم پکار دی، هم پکار دی، او د یو بل رائے اوریدل پکار دی، او په دلیل باندې خبره کول او په دلیل باندې جواب ورکول پکار دی. کنه کیږي نو غلطه ده، او استادان به هم پوي او والدین به هم پوي او د تنظیمونو به هم دا کار کوي او کار به سمېږي ان شاء الله.
د پاکستان په یو شمېر پوهنتونونو کې له هغه وروسته سیاسي او مذهبي ګوندونو د خپلو زده کوونکو سازمانونه پرانیستل، کله چې په 1980 لسیزه کې د دې هیواد پخوانی پوځي واکمن جنرال محمد ضیاءالحق پر سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو پر اتحادیو بندیز ولګاوه. سټوډنټ یونین به په یو پوهنتون کې د زده کوونکو یوه ګډه اتحادیه وه چې د هر فکر او نظریې زده کوونکو به یې مشرتابه د سیاسي یا مذهبي ګوندونو د مداخلت پرته په خپلو رایو ټاکل، او همدغې اتحادیه به په پوهنتون کې دننه او د باندې د زده کوونکو استازیتوب کاوه. پروفیسر محمد ابراهیم په پوهنتونونو کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د همدغه سټوډنټس یونین بحالي غوره حل ګڼي.
محاصلینو ته او طالب علمانو ته دا حق ورکړی شي چې هغوی په خپل ووټ او په خپل رای باندې خپل یونینونه منتخب کړي چې هر څوک راشي، او د هغوی د مسالې او د کشالو د حل لپاره به هم موجود وي، او نور مسالې هم او نور مشکلات هم هغوی به حل کوي، او دا یو حل زما په نظر ممکن حل دی.
په پاکستاني پوهنتونونو کې موجوده نصاب د څېړنې او نقد محدودیتونه، د مذهبي ګوندونو مداخلت، د ښوونکو محافظه‌کار فکر او ریاستي پالیسي هغه څه دي چې شنونکي په پوهنتونونو کې د سخت دریځي لامل ګرځي. ټولنه او سخت دریځي روان خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به تاسو واوري چې پاکستاني رسنۍ یا میډیا تر کومه حده د سخت دریځي په واده کې رول لوبوي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی په مخه ښه کوم، خوشاله ژوند ولرئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس ترته یو بل اوونی د خبرونه وړاندې کوو. د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او د سولې په بهیر د دې تعلقاتو د اغیز په اړه اوري. بشیر ګواخ درته د خبرونه هرونه وړاندې کوي. مرادي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
په افغانستان کې حکومت د وسلوالو سره د سولې خبرو پیلولو هڅې پیل کړې وي، خو طالبانو په کابل کې خونړۍ بریدونه وکړل. تر دغه حمله وروسته د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د خبرو امکان رد کړ، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غچ اخیستو خبره وکړه. زه بشیر ګواکم نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې مسلې غږیږو. کوشش کوو چې دا وڅېړو چې تر دې وروسته هم د سولې مذاکراتو ته لار جوړېدلی شي او کنه. اوریدونکو، د جنوري په اخیری اونۍ کې کابل کې طالبانو دوه لوی حمله وکړي. په دې ځانمرګو بریدونو کې له 115 څخه ډیر کسان ووژل شول، او د 2500 په خواوشا کې افغانان زخمیان شول. دا تر ډیره پورې ولسی وګړي وو. تر دې حمله وروسته د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د ولسی وګړو وژونکو وسلوالو سره دا مهال مذاکرات امکان نه لري. نوموړی د جنوري په 9 په واشنگتن کې د امریکې د ملي امنیت شورا په غونډه کې ویل د طالبانو پر ضد هغه جګړه چې ډیرو سرته ونه رسوله دی به یې رسي. دی وایي زه نه وینم چې مذاکرات دی وشي، فکر نه کوم چې موږ خبرو ته تیار یو. هلته بیخي مختلف جنگ روان دی، طالبان بېګناه خلک وژني، بمونه چي او خزي او ماشومان وژني، دا ډیره بده ده. نو موږ د طالبانو سره مذاکرات نه کوو. کیدای شي د خبرو وخت راشي، خو ښایي دا ډیر وخت وروسته وي. موږ په ټول قوت سره په افغانستان کې یو، نو طالبانو سره خبرې نشته. موږ هغوی سره خبرې کول نه غواړو. موږ به هغه څه ختمو چې باید ختم کړو. طالبانو د جنوري په 20 کابل کې د امبولانس په ذریعه کړي هغه ځنمرګي بریدز موري ومنله چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت په وینا پکې 103 کسان ووژل شول او 215 ډیر زخمیان شول. د جنوري په 16 په امدی ښار کې پر انټر کانټیننټل هوټل برید مسولیت هم منلی و. په دې حمله کې له 150 ډیر خلک ووژل شول. د دواړو پیښو زیاتره قربانیان ولسی وګړي وو. د افغانستان ملي امنیت یا NDS د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د انټر کانټیننټل هوټل برید د پلانولو پلا پر هغو طالبانو واچوله چې په خبره یې په پاکستان کې میشته دي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 9 د ولسمشر ټرمپ تر خبرو مخکې مشال رډیو ته وویل د کابل تورونه بې ځایه دي او باید د افغانستان مسلې ته یو سیاسي حل راوویستل شي.
Our desire and support is for an Afghan-led
دی وای زمک خواهش دا دی چې ژر تر ژره د افغانستان د شخړې هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر له لارې یو حل راووزي. موږ د دې ملاتړ کوو. ترګري زموږ شریکه دښمنه ده او پاکستان به هر هغه مرسته وکړي چې ضرورت وي. موږ پر طالبانو محدود اثر رسوخ لرو او دا هغه دریځ دی چې موږ له ډېر وخت راهیسې په بیا بیا بیان کړی دی. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تازه خبرو په اړه رویټرز خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استاذي محمود سیقل لخلې لیکلي چې ځینې طالبان مذاکرات غواړي او ځینو د جګړې لار نیولې. نو ځکه د نه پخلا کېدونکو طالبانو پر ضد پوځي کاروایی ضروري ده. امریکا میشته د سیاسي چارو څېړونکي شیرجان احمدزی مشال رډیو ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ نوې خبرې په ځای دي، خو د عملي کولو لپاره یې باید په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځیان او افغان ځواکونه پر طالبانو نظامی فشار زیات کړي.
کله چې هر څوک غواړي د سولې د خبرو لپاره آمادګي ونیسي، نو همیشه د قوي موقف نه غواړي چې خپل مطلب مطرح کړي. زه فکر نه کوم که چېرې دا حالت رواني سولته یو هم کینی، ځکه دواړو خواوې کوشش کوي چې د برلاسه کېدو لپاره جنگ هم نورم مخکې بوزي. د افغانستان متحدین هیوادونه بلخص امریکا هم په دې داسې ښکاري چې قناعت پیدا کړی چې طالبان نور خبرو کولو لپاره حاضر نه دي. یوازینۍ ژبه چې دوی پوهېږي هغه جنگ ده.
د سولې پر لور
تر دې حمله وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې خبرلانو سره خبرو کول چې طالبانو په دغه بریدونو سره خودلا چې په سوله کې دلچسپي نه لري. نوموړي انده هم ویل چې د افغانانو د ویني غچ باخلي. په افغانستان کې د طالبانو جګړې ختمول لپاره د پاکستان رول مهم بلل کیږي. له همدې کبله افغان چارواکي هیله لري چې پاکستان به پر طالبانو خپل اغیز وکړي. اسلام آباد له خپل خاورې څخه په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ردی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جګړې ختمولو لپاره له کابل سره په ګډه همکاري باور لري. د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته ورغلی وو. هغه افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کابل په وروستي بریدونو کې د وژل شوو افغانانو په وژنې غمرازي وکړه او ویل چې د دواړو هیوادونو شریکي دښمنې ترهګرۍ پر ضد باید همکاري ډیره شي. تر دې مخکې د افغانستان ملي امنیت NDS مشر معصوم ستانکزي د فروری په لومړۍ نیټه کابل کې خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې یوه ورځ مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته ځینې اسناد ورکړي دي. هغه ویل پاکستان باید د دوی لخوا د ورکړ شوو شواهدو په بنیاد د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د همکارۍ وعده کړي، خو که داسې ونه شول نو دغه اسناد به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. د افغانستان د چارو څېړونکي برنټ روبن وایي امریکا دې په نظامی لحاظ د طالبانو د ځپلو ترڅنګ پر پاکستان ډیپلوماتیک فشارونه وساتي.
د
پاکستان کردار ډیر مهم دی. د اسلام آباد په دریځ کې خبرې وکړو نو ویلی شو چې هغوی نه غواړي په طالبانو د فشار اچولو سره په دغه ډلې خپل اثر رسوخ کم کړي. بل زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ به د ډیپلوماتانو له مشورې بغیر د افغانستان له پولو ورخوا کاروي وکړي. له ډیپلوماسۍ بغیر پوځي عملیات معنی نه لري.
پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د طالبانو د مرکزونو موجودیت ردی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د جنوري په 19مه مشال ریډیو ته وویل پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري او د افغانستان په سولې بهر کې مرستې لپاره تیار دي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او جګړې د حل مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي ښایي د تیر په نسبت دا ځل پر دې وعدو باور وشي.
یو فرق د اوس وخت او د تیر وخت دا ده چې د ټرمپ اداره چې اوس کوم موقف د پاکستان په خلاف اختیار کړی ده او ډېر په مشخص توګه د پاکستان باندې نیوکې کوي او غواړي چې فشار پرې راولي چې د باید په افغانستان کې د سولې پر راوستو یو امیدواری من کولای شو چې ولرو هغه دا ده چې کېدای شي دغه کوم فشار چې امریکا په پاکستان باندې وسته ده ته اړ وباسي چې دوی کومک وکړي د افغانستان سره.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې اړه مو د دفاعي چارو په او پوخانی بریګیډیر اسد منیر سره مرکه کړې. په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې دا همکاري باید په کوم شکل وي.
ګورګي د خپل باندې یو بل باندې دومره شک کوي چې ماته داس نه لګي چې دا به یو دغې کنه یو ډیر ټایم دی پاره وداسي. البته چې کلم چې تبریت کیږي ست دماکه کیږي هغه ټول مخکې نوم دی موږ خلی کنه نو کدی خلکو سره دغه ورته راوړي ایویډنس نو هغه به ما خپل خیال دی چې هغه بس انټرسپټ کنه چې دې نه چا ورته ویلي چې داو کوي نو پکار دی چې پاکستان ته هغه باندې ایکشن وال. ګوري جی دا ټول ته پته چې الته چې دغه د دواړو ملکونو امن چې دی یو بل سره تړلې ده چې الته ډېر زیات خرابې رالو نو الته ګډبډ رالو دا موږ علاقے بم اگے پدر کے راز نو پکار دے چ دئیو بل سرکینی خبریو کی
نو تا سو پریکٹیکل سو وی نہیں عملن تر دی مخ کی سگی دے شی
ما زخ ما خپل خیل دا دے ک دئیو بل باندے الزامات نہ لگئی کنا نو ما خیل دے چ دا حالات تے گے نا دے دئی تعلقات تم ٹک کی دے شی دا ٹرانزٹ ٹریک بم روان شی مو پکار دے چ یو بل سر خبریو.
او اسمنر سے یو بل خبر چ رغلی غدا چ امریکی وائٹ ہاؤس ویل دی چ طالبانو مرکزونو چاغه پ افغانستان کی ک پ پاکستان کی تغی پ زد گامونو خصول پر زئی امریکایی فوجی قمندانانو تواک د امریکی ولسمشر ور کړه دے دا تاسو څنګه غړی دی تجزیه څنګه گیش دی څه مطلب
پوری دی دا خطرم ډیر مخ کی ویلو کنه چ اوس فیصله چ کوم خل سړی پ کمانډر پر زمکا باندې موجود دی هغه نه زیات حالات باندې سو خبر نه دی نو موږ دا دغه چې دی هغه ته ډیلیګیټ کو چې تا ته پتو لګي هغه مخ به یو ډیر لوی دغه پروسیجر چې دی بدل ته یې ال تزیب به کمیټې به هغه فیصله کې به پرزیدنت کوي. دې کې ماته صرف دا لګي چې دې د پښتنو خپل کې یو بل سره دښمنۍ نیمه دغه می نو چې تدا سونی شي چې ری ورته یو غلط پوندې ٹارگٹ ویر کی او دیل تا حملو کی او اگے کی مطلب دے اگے نہیں لو یا لانجا جوڑ شکا پاکستان نہ نے کئی
او اسمر سے بد طالبان من دے چھ دے پاکستان دا سر رسو خبر سمر کی گی پتی وقت کی اس مذاکرات تو پام زیت اول پکڑ دے او کنا تا پخانہ وے چ اول پوزی عملیات تو دوج نہ چاگی کمزور شن بیا بدوی مذاکرات کی تکینی
گوری جی زخ اس میاما چ مذاکرات دی با الا کامیاب کی وی چ غت خپل ملک کی خپل مینس کی دی حکومت تو طالبان یا یو ریما دا سکسی چې اومشی په افغانستان کې او وی کې نه امریکای نه پاکستانی نه چین یوم نه خبرې دکې. خو ما خپل خیال دا دی چې جی ګوره چې ریسنګ علاقو باندې قبضه کوي نو دی هغې دغه چې دی که نه هغې قوت زیاتېږي. نو چې که هغوی کمزورې نه کوي نو هغوی به تاسو نه داسې ډیمانډونه کوي چې هغه مطلب دی پوره کېدن به آسان نه وي. نو دواړه سیزونه پکار دي.
د سولې پر لور
اوریدن کو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 13530 1300 او 15000 شپېته کیلو هرڅه اوریدل شي.